سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو خبری مجلې ته خرغ لاست وایم وړاندې اورئ چې ګڼو لویدیځو هیوادونو په طالبانو غږ کړی چې بشري حقونه په تېره بیا د ښځو حقونه خوندي کړي. افغانې ښځې وایي
نړیواله بنسټونه هم باید طالبانو ته ووایي او هغوی ته مجبور کړي چې باید هغه موضوعات په نظر ونیسي.
د افغانستان په ځینو ولایتونو لاغې ډلې هرات کې د راپورونو له مخې د طالبانو وسلوالو هغه ښځې چې محرم ورسره نه وي له موټرو ښکته کړي دي او هغوی اړ شوي چې تر کوره پیاده لاړې شي.
د هم سه چرخه طالبا گرفتن از دریور خواستن که اگه یک خانم یک سیاسر داخل سه چرخه هسته شما باید یا محرم شم امروش باشه یا دو تا سیاسر باشن.
طالبان چارواکی بیاوایی چې تر 15 کیلومتر کومه خبره نشته. په تورخم کې ګڼ ګاډي له مالتو او نورو میوو ډک ولاړ دي او څوک افغانستان ته د ورتلو اجازه نه ورکوي.
نو محمد نظام الدین دا مالټا مرا بارکړې دا روان له خیر سره کابل ته په خیر سره مې مورز د شو ولاړ یو به د دا پروت خو پرې خو ده.
په قلیزال کې یو عمومي پل خراب شو او ګڼ کلی اوس مواصلاتي لار نه لري.
پل خراب ته خو نو بیا موږ په کیمی باندې زو هلته 100 روپۍ دی خو نه ورکو 100 دغه خو نه ورکو 200 روپۍ هلته رانه.
تر هر څه مخکې له اسمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت امریکا وایي د امریکا او نړیوالې ټولنې ته سراج الدین حقانی ګواښنه دی کړی. په یو نوي راپور کې څرګنده شوې چې افغانستان ته د مرستو انتقال د بندیزونو له کبله اغیزمن شوی دی او د افغانستان او سریلانکا تر 1900 کلونو د کښو لوبډلو سیالي روانه ده. د خبرونو تفصیل په یو نوي راپور کې څرګنده شوې چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته پر افغانستان د لویدیځو هیوادونو د اقتصادي بندیزونو له کبله مرستندوی مؤسسې افغانستان ته پیسې نشي انتقالولی. د راپور له مخې له دې عمله میلیونونه افغانان د بیړنیو مرستو له ترلاسه کولو محروم شوي دي. په دې راپور کې چې د ناروې د کډوالو شورا خبر کړی راغلی چې ناممکنه ده هغو میلیونونو کسانو ته مرستې ورسول شي چې اړتیا ورته لري، مګر دا چې د امریکا د خزانه وزارت او نورې مرستندوی ټولنې فوري اقدام وکړي او بانکونو ته د پیسو د انتقال اجازه ورکړي. د ترکیې له پلازمینې انقرې څخه په 1500 ټنه خوراکي او طبي مرستو بار ریل ګاډی نن د افغانستان په لور روان شو. ترکی رسنۍ وایي دا مرسته به د ایران او ترکمنستان له لارو افغانستان ته ورسول شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په هرات کې د ژمي د مرستو ویش پیل کړ. په دې مرستو کې بې ځای شوو کسانو ته جاکټونه، جورابې او بوټونه شامل دي. یونیسف په بادغیس کې د وروستۍ زلزلې تر اته اویا زیاتو اسیب ځپلیو کورنیو ته هم کمپلي جاکټونه او بوټونه ویشلی دي. په همدې حال کې سعودي عربستان وایي چې په کابل کې 24 ټنه خوراکي مواد او خیمې ویشلی دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې سراج الدین حقانی امریکا او نړیوالې ټولنې ته ګواښنه نه کړې. دا خبره د وزارت نن پر خپل ټویټر پانه اعلان کړې. په ټویټ کې چې نن انګریزي او پرون په پښتو خبره شوه ول شوی چې له الجزیرې تلویزیون سره د سراج الدین حقانی د خبرو په استناد ځینو رسنیو ناسم راپورونه خبره کړي چې ک طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي امریکا او نړیوالې ټولنې ته به ګواښ پیښ کړي. د ملي بس تصدی وای په پلازمینه کابل کې سلاو په هرات، مزار شریف، جلال آباد، مهترلام، چاریکار او ګردیز کې 2 ملي بسونه فعال کړل. د دې ادارې سرپرست محمد ایوب محمدی آزادی رادیو ته ویل چې په ترمیم شویو بسونو زیاتې پیسې نه دی لګول شوی، خو ټایرونه، بیټرۍ، موبایل او ځینو نورې پرزې ورته چې اړتیا یې لرله اخیستل شوي دي.
ملي بس له زیات توقف وروسته چې په تیر کې ډېر زیات درېدلی و، حتی ځینې وختونه فقط نیمه فعالیت یې کړی و. یو ځل بیا 102 بسونو فعالیت پیل وکړ.
شاغل محمدی همدار از ویل چې یو سلو دوه دیرش بسونه د ملی بس په خپل بودیجه ترمیم شوی دی. د شاغل امان په وینا شپږ سوه یو ویشت بسونه خراب دي او اساسي جوړولو ته ډېرې پیسې پکار دي، خو تر اوسه یې پیسې نه دي ورته موندلې. امریکایی ان بی سی تلویزیون د ځینو سرچینو په حواله وایي چې له څو میاشتې ځنډ وروسته د کابل د نړیوال هوایي ډګر د قطر د هوایي شرکت په یوه چارتر الوتکه کې له دیرشو زیات امریکایان قطر ته ولېږدول شول. د راپور له مخې دا خبره د امریکا د کانګرس یوه چارواکي او له دې موضوع دوه خبرو کسانو کړي او ویلي دي چې دغه چارتر الوتکه د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا چمتو شوې او پیسې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورکړي دي. د آسیایي جام سیالیو په مزلوبه کې د افغانستان تر 900 کلونو کشر لوبډلې دا شیبه له سریلانکا سره د مسابقې میدان ته وتلې ده. دا تر 900 کلونو د کشر لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان څلورمه مسابقه ده. د نننې مسابقې په چا افغانستان وګټله او غوړې وبلل چې لومړی بیټنګ وکړي. د افغانستان تر 900 کلونو کشر لوبډلې دوی سیالۍ ګټلې او یو بایللې ده. د سریلانکا لوبډلې بیا درې سیالۍ کړې او درې واړې ګټلې دي. د پاکستان سوپر لیگ لومړی لوبه نن د کابل په وخت د ماشام په ونی موبجو د کراچۍ کینګز او ملتان سلطانز لوبډلو ترمنځ د کراچۍ ښار په ملي لوبغالي کې ترسره کیږي. په سرجنی پی ایس ایل کې افغان ستوري محمد نبی ساحل، راشد خان، حضرت الله زازی، رحمان الله ګربز او نور احمد لکنوال هم اخیستل شوي دي. محمد نبی به د کراچۍ کینګز، راشد به د لاهور قلندرز، زازی به د پېښور زلمیو، ګربز به د اسلام آباد یونایټیډ او لکنوال به د کوټي ګلیډیټرز لوبډلو لپاره ولوبیږي. دا شلووریزو سیالیو دا لړۍ یو میاشت دوام کوي. شمالي کوریا دوه بالستیک توغندی د سمندر لور ته توغولي چې لدې سره د هغو وسلو شمیر چې دی هیواد روانه میاشت ازمویلي شمیر ته ورسید. و په شمالي کوریا دوه بالستیک توغندی د سمندر لور ته توغولي چې لدې سره د هغو وسلو شمیر چې دی هیواد روانه میاشت ازمویلي شپږو ته ورسید. د جنوبي کوریا پوز پرون چهارشنبه د لند واټن توغندی و باله چې په وینای تر 40 کیلومتر پورې لوړ شوی او د یو سلو نیوی کیلومتر واټن له وهلو وروسته د جاپان په سمندرګي کې لویدل لري. او د امریکا ساحلي ګاردوي د دې ویرشته چې د فلوریدا ساحلو ته نشته د وی بیړې د ډوبېدو په پیښه کې به چې غیر قانوني کډوالې لښتول تر نه دیش پوری کسان مرشوي وي. ساحلي ګارد ته ورمورز وروسته له هغه خبرداري ورکړل شو چې یو تجارتي بیړې یو کس چې د دوبې شوی کشته په یو ټوټي پوری نشته یو ژوندۍ ومند. ژغورل شوی کس ویلی چې په بیړۍ کې نه دیشتنه نور سپاره وو او هیڅ یو هم د ژغورنې واسکټ نه درلود.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پر راتلونکو 48 ساعتونو کې د کابل او افغانستان زینو لویو ښارونو د هوا حالات وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفی اته، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه شپږ، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه یو، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه شپږ او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2.
خبرونه مو اوریدل تر هغه وروسته مو د هوا د حالات اټکل اورید کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د اروپای ټولنې غړي هیوادونو او بریتانیا او امریکا د اوسلو تر ناستي ورسته یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو حقونه خوندي کړي. دغه هیوادونو په یو ګډه خبرپاڼه کې ټینګار کړی چې له طالبانو سره د دوی لیدل کتل د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ټینګار کړی چې د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزي عزیزي رپورټ ته.
اروپای ټولنې او امریکا د ناروې تر ناستې وروسته په یو غړې اعلامیه کې پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د نننه د ټول بشري او د ښځو حقونه خوندي کړي. په دې خبر پاڼه کې چې پر نو وخت د جنوري میاشتې په 26 نیټه خبره شوې، په کې راغلي چې طالبان به د تره کوي او نشي توکو د قاچاق پر وړاندې په خپل ژمنو عمل کوي. په دې اعلامیه کې راغلي له طالبانو څخه غوښتل شوی چې د بشري حقوقو د سرغړاونو او خطرونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره لا زیات کار وکړي. خپل سره نیونه چې د خصو د حقوقو د فعالانو ورستي نیول کېدل هم پکې شامل دي. په زور لا درکه کول پر رسنیو فشارونه د صحرایي محکمو لمخې وزن او شکنجه او د خصو پر وړاندې د محدودیتونو لاګول دي بند کړي. د انجنونو زده کړې کار او لنارینه او پرته د سفر کولو ازادي ته اجازه ورکړل سي. د دې خبر پاڼې خبرونکو غړو هیوادونو فرانسې، جرمنی، ناروې، ایټالیا، انګلستان او امریکا ټینګار کړی چې له طالبانو سره لیدل کتل او د ناستو تر سره کول د هغوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی له طالبانو سره لیدنې په هیڅ صورت د 2021 کال په سپټمبر کې د طالبانو لخوا د اعلان شوی موقت حکومت رسمي پیژندل یا مشروعیت ورکولو په معنا نه دي. په دې ګډه اعلامیه کې د اوسلو ناستې د پایلو بیلابیلو ټکو ته اشاره شوې ده. هڅه مو وکړه په دیاله د طالبانو د حکومت وایندویانو نظر هم واخلو، خو د راپور تر خبرې دوی زموږ پښتنو ته ځواب را نه کړ. طالب چارواکو د اسلو په درې ورځنۍ ناسته کې د ګډون پر مهال که څه هم د ښځو او انجونو د کار له بنده د ځینو نیول شویو ښځو د ازادۍ په اړه مشخصا کومه ژمنه ونه کړه، خو ټینګار یې کړی چې د خبرو اترو له لارې به د ستاسو ستونزو د حل لپاره هڅې وکړي. یو شمېر افغان ښځې وایي سره له دې چې طالبانو په دې ناسته کې د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره کومه ژمنه نه ده کړې، خو هیله مندې دي چې دا شان ناستې او نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه پر دوی فشار راوړي چې دا مسایل مراد کړي. د ښځو د حقونو فعاله او د افغان مترز ښځو ډلې غړې تمنا صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نړیواله بنسټونه هم باید طالبانو ته ووایي او هغوی ته مجبور کړي چې باید هغه موضوعات په نظر ونیسي، ځکه چې هغه اصلي اساسي موضوعات دي او پر هغه ټولنه چې ښځې ژوند کوي باید هغه موضوعات تطبیق شي، عملي شي. دا موضوعات اصلي او د اساسي حقوقو د ډلې څخه دي، باید طالبانو په نظر ونیسي، ځکه چې طالبان غواړي چې د خلکو رهبری په لاس ونیسي.
لبل خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په خپل ټویټر باندې لیکلی د افغانستان د خلکو د پیژندګلۍ او نړیوال ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره دا ډیر اړینه ده چې طالبان بشري حقوقو ته پوره درناوی وکړي او د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. وړاندې طالب وایندویانو په بیلابیلو خبري ناستو او ازادي راډیو سره د مرکو پر مهال ویلي و چې دوی د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي او هڅه کوي چې ستونزې حل کړي. د ناروې پلازمینه اوسلو ښار کې د جنوري په 23مه نیټه د طالبانو د حکومت چارواکو، افغان مترزو ښځو او مدني فعالانو استازو، نړیوالو چارواکو او ډیپلوماټانو ترمنځ درې ورځنۍ ناسته کې د افغانستان پر بیلابیلو موضوعاتو چې بشري حقونه، د ښځو تعلیم او کار، د وروستیو نیونو او شکنجو پر مخنیوي، اقتصادي ستونزو د حل، له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې بشري مرستو، د امریکا له لوري د افغانستان د کنګل شویو پانګو آزادولو په اړه بحثونه وسول.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کره پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسو
لتاسو سره وو او یوبا.
په هرات کې یو شمیر خزي ادعا کوي چې په خار کې لشرعي محرم پرته د ګرځېدو په مال ترې طالب وسلوال پښتني ګروي غني کوي. دوی وایي د غلطه طالبانو ټکسي چلوونکو ته ګواښ کړی چې هیڅ میرمنه د لشرعي محرم پرته خپلو ټکسي ته نه پورته کوي. اخو په بادغیس کې هم یو شمیر هغه میرمنې چې له نړیوالو مؤسسو سره کار کوي وایي طالبان ورته د کار په ساحه کې بورقه یا چادري او د شرعي محرم درلودل لازمی کړي او ان تر دې چې په ځینو مواردو کې په میرمنو د ډزو کولو ګواښونه هم کړي دي. خو د طالبانو چارواکي د غیدا ویردوي او وایي له اتاویا کیلومتر کم واټن کې په هیڅ میرمنې د شرعي محرم درلودل شرط نه دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې خزي د طالبانو له حاکمیت وروسته د کار او تګ راتګ په برخه کې له سختو شرایطو سره مخ دي او د چاري اندېښنې هم راپورته کړي. د هرات ولایت اوسیدونکو عفت حسیني وایي د محرم پرته طالبانو د تلاشۍ پر مهال ترې پوښتنې کړي دي. نوموړي چې د یو شخصي بنسټ کارکونکي د لکوره تر کار ځای پورې دریو خاري ټیکسي کې تګ راتګ کوي او په وینا یې چې د لارې په اوږدو کې د طالبانو له چک پوینټونو اندېښنه لري.
یک شوک بود. دا زما لپاره چې 25 کاله عمر لرم یو شوک دی. زه درې کاله کې چې په دې ټولنه کې کار کوم، زه چې کله له کوره وزم فکر نه کوم چې محرم ته اړتیا ولرم. د بعد مرغه په داسې حال کې چې موږ په یوه ستمه پیړۍ کې ژوند کوو، خو اوس هم په موږ زاړه فکرونه او تابیزه میزه حکومتونه حاکم بر ما حکومت میکنه.
په هرات ولایت کې په تیرو دوه اونۍ کې لمرمنو سره د طالبانو د چلند بیلابیلې پیښې ثبت شوې دي چې ډېر هغه په خري ټکسوي کې لمرمنو سره د شرعي محرم مسله وه. پروانه بله هغه میرمن ده چې د طالبانو له لورې په دریو چیک پوینټونو کې د شرعي محرم پرته له ټکسي کوزه شوې او بالاخره پیدا کور ته تللې ده. اغلی پروانی ازادي راډیو ته وویل
طالبانو درې ځلې درې ټایره ودراوه او له چلوونکي وغوښتل چې میرمنې باید پرته له محرمه پورته نه کړي او که پورته کوي هم باید دوه میرمنې وي. له دې پرته هیڅ یوه میرمنې ته له محرم پرته اجازه نشته او که امارت متوجه سي سخت سزا به ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي و چې میرمنې د اتاویا کیلومتره څخه زیات واټن کې شرعي محرم ته اړتیا لري، خو دا چاره په یوه ولایت نه خلاصه کیږي. بادغیس بیا هغه ولایت دی چې دلته په میرمنو د برقي یا چادري اغوستل او د شرعي محرم درلودل په کاري ساحه کې لازمي دي. یو میرمن چې له بهرنیانو سره کار کوونکي ته د نومونو ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبان ورته په کاري ساحه کې د برقي یا چادري اغوستل او د شرعي محرم درلودل لازمي کړي.
باید په محرم شرعي به دفتر بیایان، برقه واغوندی او دفتر تراسي، او د کار په ساحه کې باید له تاسو سره شرعي محرم وي. هغه همدارز ویلي چې دوی که هر وخت وغواړي کولای سي د دفتر له چارو څارو کړي او که اجازه ورنه کړل سي فایر به پرې وکړي، او هغه میرمنې چې له محرم پرته دي په هغوی به هم فایر وکړي.
دغه محدودیتونه په داسې حال کې وضع کیږي چې په بادغیس ولایت کې ډېر کم بهرني موسسات د طالبانو تر حاکمیت لاندې فعالیت لري، خو طالبان بیا دغه ټولې ادعاوې بې بنسټه بولي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وین عاکف مهاجر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بره کې که څوک شکایت لري د تخ د کس په نخ کې پلاني کس راته ویری دي یا پلاني ځای کې راته ویری دي د منوارو ریاست دی ورشي کمیونټي ځواکونه کې کار څو کې زموږ ریاست واه کس راکښ کوي ته خدا کاملا بیا اساس دی. ځل
دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دی اعلامي پترس کې ټولو خارجي ټیکسي او چلوونکو ته سپارښتنه کړې و چې میرمنې دی له 45 کیلومتره لري پرته له شرعي محرمه نه بیایي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
آزادی رادیو ته غواګیاست وربشو تورخم ته په تورخم کې موټر چلون کی په تیر بیا د لاریو ټیلریو چلون کی شکایت کوي چې ګڼه ګڼه زیاته ده او همدارنګه د ګمرک چاري په ځان سره تر سره کیږي. دوی وایي چې ل میوی بار گاڑی په څو ورځو دریږي او د دې ویرشته چې میوی تر مقصد رسیدو یعنی تر کابل پوری خوساشي. په دې اړه پام وکړئ ل سیمینا د فرهاد شینواری ریپورت ده.
د مالونو ډک دا گاڑی د تورخم په دروازه افغانستان ته دا وړېدو په انتظار دی. د دې ګاډو ډرایوران وایي چې په تورخم کې د کسټم او محصولاتو سست نظام او ټرافیکي ستونزو له امله رایسار دي او په یخنۍ کې شپې سبا کوي او ورځ تر بلې ستونزې زیاتېږي.
نو محمد نظام الدین دا مالټه مر بارکړې دا روان له خیر سره کابل ته په خیر سره پروت مارکړې دي. مالټه د دویم ورځ د شو ولاړیو به د شه پروت خو پر خدای او ته شلارې موزي دا وګوره کترونه ټول ولاړ دي. پروت موږ دوش په مالټه کیم دوش په تیرې کړې. نو دوش بوګي چې دالی په دریو کې نورم نشو کوځي دی حسانی هونشت د ورس په ورس سختی راځي. خلکو مالونه خراب شو نو مونږه دا وای چې نور کارته مر سختی چې به د پروډو لارې د ترانسپورت د خو اسانی جوړ کړي وای د سر کاروبار هم کیږي تجارت هم کیږي وړه فیزا او د ډرایورانو د گاډو مشکله مسانه کیږي.
د خبر درې پلار په لند کوتل کې گاډو سره ولاړ زن نور ډرایورانو هم را سره خپل مشکلات صدا سي شریکړل.
نوم مومن خان ده. ولا مونږ خو شپې راغلو وای ښه بس دا سور از کی گلاره بند و طالبان را تک نه پس مشکلات ولاست مخکی مو وسمست نست ایس زینشت چې سړی صدا المونز او داسو کلته گاډی مخکی سی بس دی لوجنه نو بوشت دلته.
نو می بخت لاسن روانو کابل په طرف او علم را برګنو سبزی ده الوار کې نراشاد دل ته ولاړ پلان کې پرون شپې راغلی موټر به خلاوسه پورې اوخت نه دی بخیر خورې دل نو شپې دولت بجې راغلی کرا دل ته ولاړ شپې ډیر زیات اخنی می او مشکلات ډیر زیات دي دا گیټ پاس 200 روپے په دې تورخم کې اخلي مونږ نه تا 1000 روپے گیټ پاس سره پخلی
د لند کوتل ایڈیشنل اسسټنٹ کمشنر اشرف الدین مشال ریډیو ته په یو را لګلی پیغام کې ویلي چې دوی په تورخم کې د ستونزو د هواري لپاره حل ځلې پیل کړي او وفاقي حکومت نه هلته د کسٹم محصولات او امیګریشن عملې د زیاتولو غوښتنه کړې د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې هلته په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوې او دې لاندې د هر تن اسناد کتلې شي او د کورونا د مخنیوي لپاره د ډرایورانو او مسافرو طبي معاینه هم کیږي او په دې باندې وخت لګي نو ځکه ورسره بیروبار جوړ شي او ټرافیکي ستونزې ورسره راولاړ شي خو د دې ټولو ستونزو هواري لپاره هلته یو جدید ټرمینل جوړیږي او دا د تعمیر نه پس به د ګاډو پیاده مسافرو لارې جدا شي او مشکلات به راکم شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د کندوز د قلایزال ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د عمومي پله خرابوالي لګڼو ستونزو سره مخ کړي د ځایي اوسیدونکو په خبره اوس خلک د کښتیو په وسیله قلایزال او وقتی پی ته تګ راتګ کوي خو د اوبو د زیاتوالي او سیلابونو په موسم کې په کښتیو کې تګ راتګ د دوی د سر په قیمت تمامیږي نور حال په دې ریپورت کې
د کندوز ولایت د قلایزال ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې کابوس پکا لوړاندې د دغه ولسوالۍ پل د جګړو پر مهال پر بمونه او لزول شوی وو اوس خلک د سین پوري غاړي او د غاړي د کښتوي په وسیله تګ راتګ کوي او د مسلې د اتیا کلو اوسیدونکو لګړنو ننګونو سره مخامخ کړي دي د دغه ولسوالۍ یو اوسیدونکو څلوه کلن خدای نور ازادۍ روډ ته وویل
پل خراب ته خو نو بیا موږ په کیمی باندې زو هلته 100 روپۍ دی خونه ورکو سل دغه خونه ورکو 200 روپۍ هلته راخلي نو پل مخرب ده کله او بچ زیات سي پغه کی موټر غرق سي و ما شومان او سیاستری څو موټر مون د لاس په فروش کر رہی سي ورکړی دی په کال کې یو دوه موټر تلفات ورکو
دوی زیاتوی دی او بود زیاتوالی او سیلابونو په موسم کې ډیری وخت کښتۍ په سین کې ډوبېږي او لامل یې خلکو ته د ځاني زیانونو ترڅنګ مالی زیانونه هم اوړي د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 13 کلن ګل حسین وایي
پنځه شپه کاله کېږي چې پلونه چپه سوی نو پلونه چپه دا کال په کال یو موټر اوبوړي سره نو د شپې راتو کې مانا سره مریض یم یو په چادرې زور راځو سره نو ډېر په مشکل سره وسره اخته یو لاره خو له پله نه هم بهتره ده چې داسې مشکل ده چې 50 کیلومتره لاره مو باندې برابر 80 کیلومتره لاره کړې ده یو ساعت منزل ده 2 ساعت وکړو 2 نیم ساعت
د قلایزال مشته د خبرو لمخې د قلایزال پل د پخوانی نظام له لوري په 2010 کال کې د 160 متره په اوږدوالي د څه باندې 1 میلیون ډالرو په ارزښت جوړ شوی وو چې د قلایزال سیمه د دغه ولسوالۍ له مرکز اخته په سره نخلوله خو دغه پل په 1994 کال کې د جګړو پر مهال پر بمونو واول زول شو او اوس پر ملامت په سین کې پروت دی د یادې شوې ولسوالۍ د اخته پی بازار یو وسیدونکی 50 کلن عبدالستار وای
پلای ما نه خراب است ببین کړي د قیمت هر میشم وخت ما د مریض
پل خراب ته لامل په وخت سره خپل ناروغان ډاکټر ته نه سره سوالي ک د شپې له خوا چاته ناروغان پیدا سي بیا کښتۍ نه پیدا کیږي چې له سیندې پوري باسي موږ له حکومت څخه غواړو چې ژر تر ژره د قلایزال ولسوالۍ پل جوړ کړي چې د خلکو ستونزې هواري سي
د قلایزال یو بل وسیدونکو 13 کلن سید شاه هم لورته ستونزې شکایت کوي
څو کاله کېږي پل مو خراب دی د وخت راځي ورور واوره یا باران ووري مشکل مریض را سره جنازه یا مریض را سره زیات وخت موږ ورته منتظریږو خواهش مو دغه دی چې ورور دغه پل هم جوړ شي تکمیل سر لا وي سمه لاره مو وځي کیر یا جغل خو مسه د اوس موږ جغل لا نه لرو جغل لرو داسې جغل دی ورور چې هره ډبره داده پکې
خو د کندوز سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کال کې به د قلایزال ولسوالۍ د نړېدلې پل د بیا رغونې کار پیل شي د قلایزال ولسوالۍ د 18 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لودیز لوري ته موقعیت لري او د کندز له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي، ځکه د قلایزال او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي. د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي پر کرنې، مالدارۍ او غالۍ اوبدلو بوخت دي او له همدې لارې د خپلو کورنیو لګښت پوره کوي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته ما تیرم.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تروسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 0.
پاکستان کې د حکومت مخالفه سیاسي اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ او پیپلز ګوند وروسته د جماعت اسلامي هم اعلان کړی چې د مرکزی حکومت پر ضد به احتجاجي تحریک پیلوي او د اسلام آباد پر لور به لانګ مارچ یا اوږد مزل کوي. پاکستان کې حکومت مخالف ګوندونه حکومت تورنوي چې د ناسمو تګلارو له کبله ولس له یو شمېر ستونزو سره مخ کړی، خو حکومت بیا د دې هر څه تر شا د پخوانیو حکومتونو درغلي یادوي چې هغوی تل انکار ورڅخه کړی. احمد شاه اعظمي په دې اړه جزئیات لري.
د پاکستان جماعت اسلامي مرکزی نائب امیر پروفیسر محمد ابراهیم وای چې دوی د فبروري لشپژمې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ مرکزی حکومت پر ضد د احتجاجونو او لاریونونو اعلان کړی دی. نوموړي د جنوري پر 20 مشال رادیو ته وویل چې د دوی د احتجاجونو به د ضلع تحصیل او صوبې په کچ تر مارچ میاشتې پورې روان وي او بیا به وروستی لانګ مارچ د سر ښار اسلام آباد پر لور کوي. تر دې وړاندې حکومت مخالف اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ډی ایم او پاکستان پیپلز ګوند هم د حکومت پر ضد د احتجاجي لاریونونو اعلانونه کړي دي. دا چې جماعت اسلامي ولې له نورو ګوندونو یا اتحادونو سره په شریک احتجاج پر مخ نه وړي، پروفیسر ابراهیم وای دوی غواړي چې د خپل احتجاج او پلان لاري د ولس ملاتړ د ځان لپاره ترلاسه کړي.
زمون پروګرام د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نه بيخي بدل دي. مونږ چې دا غي سره په خوا کې ودري ګو مونږ بیا خپل پروګرام ولستن شو وړاندې کولې. مونږ غواړو چې مونږ خالص مخلص خپل پروګرام ولست وړاندې کو، ولس حمایت د غي پروګرام په بنیاد باندې د ولست نه غواړو. او زمونږ منظور صرف دا نه دی چې مونږ د پی ټی آی راغور دا د غي پر هر چا سره چې ملګری شو، بلکې مونږ غواړو چې ولست یو داسې پروګرام وړاندې کو چې دا هی دا مسائلو دا مشکلاتو حقیقی حل پاره کې موجود.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د جنوري پر شپږمه په لاهور کې وی خبري غونډه ته د وینا پر مهال اعلان وکړ چې د فبروري له 8مې به د مرکزی حکومت پر ضد له کراچي څخه د سر ښار اسلام آباد پر لور لاریون کوي. بلخوا د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د جنوري پر 15مه په اسلام آباد کې د یاد اتحاد د مشرانو لغونډې ورسته وی خبري غونډه ته یو ځل بیا وویل چې هغه به د حکومت پر ضد وار لمخه د مارچ د 15مې نیټه د اعلان کړي لانګ مارچ نیټه نه بدلوي او په هغه ورځ به د پاکستان لګنو شهرونو سر ښار اسلام آباد لاریون کوي. دا چې د حکومت مخالفه ګوندونو بیل بیل احتجاجونه به څه موثریت ولري او کنه، په اسلام آباد کې میشت خبريال او شنونکي حسن خان وای چې لپیډیم څخه د ځینو سیاسي ګوندونو لوتل ورسه د دې غورځنګ موثریت کم شوی او د په وینا د حکومت پر ضد لبیل بیل د ریزونو څخه د احتجاج اغیز د موټی کېدو پر تله کم وی.
په چروسه پورې پیډیم وی نو زما خیال لري چې حکومت به ډېر زیات سخت وخت به چې کوم دی حکومت مو سره مخو دا به د مخالفه ډلې یا د اپوزیشن جماعتونو چې کوم دی ډېر لوی کامیابی و او زما په خیال باندې دی به حکومت ته چې کوم دی ډېر زیات ټاپ ټایم ورکړي په پارلیمنت کې دننه هم او بهر هم.
پاکستان جمهوری غورځنګ د 2020 کال په سپتمبر کې جوړ شو چې هغه وخت یو لس حکومت مخالفه ګوندونه پکې شامل ول. یاد غورځنګ د هیواد په یو شمېر شهرونو کې د حکومت پر ضد لوی جلسې وکړې، خو د 2020 کال په اپریل کې د ځینو اختلافاتو له کبله پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند له دې غورځنګ ووتل. کڅم د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری تیرونی له خبريالانو سره د خبر پر مهال وویل چې بیلابیل احتجاجي لاریونونه د حکومت لپاره زیات مشکلات پیدا کولای شي، خو په پېښور پوهنتون کې د سیاسي علومو ښوونکی ډاکټر عبدالروف له دې خبرې سره اتفاق نه کوي او وایي
سیاسي ګوندونه، سیاسي لیډران،
هلې ځلې جدا جدا کوي نو حکومت ته ډېر مشکل نه راپېښېږي. خو که چېرته دوی رایوځای شي، اتحاد وکړي، اتفاق وکړي او خپل احتجاج په منظمه توګه مخې ته بوځي، نو حکومت ته یو مشکل ورکولی شي، یو ټف ټایم ورته ورکولی شي.
پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونه تور پوری کوي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وسنۍ حکومت د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د درغلي په نتیجه کې راغلي او پوز یا استابلیشمنت تر شا ولاړ ول. دوی له وخت مخکې د بیا انتخاباتو غوښتنه کوي. حکومت، پوز او انتخاباتي کمیشن په تیر انتخاباتو کې د درغلي او لاسوهنې تورونه رد کړي دي. پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونه حکومت په دې هم تورنوي چې د ناسمو تګلارو له کبله په هیواد کې ګراني زیاته سوې او هیواد یې له اقتصادي بحران سره مخامخ کړی دی. حکومت بیا د دې هر څه تر شا د پخوانیو حکومتونو درغلي یادوي چې هغوی تل